این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړی مشئ په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بسرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوي هوایي برید له امله بخښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د جګړې له امله له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې شوي. دا خبره د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې کړې. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او وروستی حال به واورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د ژوند په شیبو کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې ده، خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولو ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي، څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. پوره خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولو ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځو شو، پکې 22 تنه ووژل شول. د بی پولو ډاکټرانو مرستندوی ټولنې د دغې پیښې په اړه د نړیوالو بې پرې تحقیقات غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بې پولو ډاکټرانو د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل شوي او ټپیو شویو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتبې وړاندې کړل. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره شي. دغه ټولنې وروسته وویل چې اوباما ورڅخه بخښنه وغوښته، خو دوی تر اوسه پورې د یوه خپلواکه څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبارد دغه پیښه وڅېړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل ولسمشر باراک اوباما دغه راز د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روغتون د هوایي برید له امله د وژل شویو روغتیایي کارکوونکو او ټپیانو له امله یې د ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د بل خبر له مخې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د سرخاب دوهمه حوزه او خان آباد بندر د تېرې شپې د عملیاتو په ترڅ کې ونیسي. ویل شوي چې دغه عملیات اوسمهال هم دوام لري. ښاغلی حسیني زیاته کړه په دغو تصفیوي عملیاتو کې د 1300 ورځو په ترڅ کې په کندوز کې 10 تنه وسلوال طالبان نیول شوي دي. وسلوال طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې څه باندې 10 کاله د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. پنټاګون وویل هغې ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامن دې له دې زندانه وویستل او بل ځای ته دې ولېږدول شي. څېړونکې ډله دې نتیجې ته رسېدلې چې کامن د خپلو تېرو فعالیتونو په اړه صادق و. د ګوانتانامو یو له هغو بندیانو و چې چلند یې ښه و او د هغه د بند په موده کې هېڅ داسې وایید نشته چې د افراطي نظریات یا د امریکا ضد احساسات څرګند کړي وي. د څېړنیز کمیسیون پریکړه دا معنا لري چې کامن کولی شي ولېږدول شي. په دغه وضعیت کې د یوه بندي خوشي کېدل له هغه هېواد سره په خبرو پورې تړلی دی چې دغه بندي مني، ښایي هغه یې خپل هېواد یا هم درېیم هېواد وي. نوموړی د القاعده په ګډون له سختدریزو ډلو سره د یوځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی و او په 2004 کال کې ګوانتانامو ته ولېږدول شو. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکان کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل
دا افغانستان بریښنا شرکت مشرتابه هیئت چې رئیس عمومي خالې سمري پر اس کې دی د اکتوبر 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د بریښنا قرارداد وکړي.
د ازبکستان د رسنیو په وینا تمه ده چې راتلونکی کال دغه هیواد افغانستان ته د بریښنا صادرات 10% زیات کړي. ازبکستان د 2011 کال له فبروري میاشت په دې خوا پر افغانستان بریښنا پلوري. دا هم نړیوال خبرونه. مسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هیواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. لویدیز د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوریې آزاد پوځ ډله دې د خبرو له لارې د سوریې له حکومت سره ستونزې هوارې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروف همداراز وویل چې مسکو دې ته چمتو دی چې د بشار الاسد له ځواکونو او د سوریې د آزاد پوځ له ډلې سره یوځای همکاري وکړي څو د اسلامي دولت ډله او نورې تروریستي ډلې له ماتې سره مخامخ شي. د سوریې آزاد پوځ د بشار الاسد له رژیم سره چې ماسکو ملاتړ کوي په جګړه دی. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلي بیا وویل موږ په دې لټه کې یو چې روسیه په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا یې اوس په عراق کې لري. الزمیلي له 2008 تر 2009 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیال او د په دې تورن ده چې په عراق کې سنیان برامته کوي. د کرملن وایان دیمیتری پاسکوف ویل چې تر اوسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د بخنه نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول شول او بیا له دې هیواد څخه وایستل شول. په لندن کې میشته د بشري حقونو دغه نړیواله مؤسسه وایي چې د چهارشنبې په ورځ د دوی دوه غړي چې د ګرجستان تابعیت درلود د باکو هوایي ډګر ته له رسېدو وروسته له آذربایجانه وایستل شول. د بخنه نړیوال سازمان وویل چې له آذربایجانه د دوی د غړو خارجول پر هغه بشري سرغړونو ورزیات شول چې یو شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان په دغه هیواد کې نیول شي او زندانی شوي دي. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله وځنډېږي. د ګاز پروم د اجرایه ریاست مرستیال الکساندر میدیدوف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالان ته وویل چې دې ته په پام سره چې د دغې پروژې په اړه د دولتونو ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې د عملي کېدو وخت به یې وځنډېږي. د هغې اشاره هغه ضرب الاجل ته وه چې راتلونکی کال د دغې پروژې د څلورو پایپ لاینونو د لومړني د غځېدو لپاره ټاکل شوی دی. هغه وویل دا چې دغه پروژه څومره ځنډېږي په دې پورې اړه لري چې څه وخت یوه موافقه لاسلیک کیږي. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد او پر نورو اهدافو د هوایي بریدونو له امله ترکیه په قهر کړې او انقرې ویلي چې روسیه په دې اقدام سره ستره تېروتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د عراق د کردستان نیمه خپلواک حکومت وایي کومې څېړنې چې د پیشمرګه ځواکونو پر څو تنو شوي دي دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهرجن ګاز استعمال شوي دي. د پیشمرګه ځواکونو د چارو وزارت تېره ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 پوځیانو د وینو معاینې شوي دي چې په اګست کې له داعش سره جنګېدلي وه. همداراز کوم کسان چې هغه وخت ټپیان شوي وو د هغوی له معاینو هم ښکاري چې پر دوی د سلفر کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. دا څېړنې له عراقه بهر شوي دي او تر اوسه نه دي ویل شوي چې د زهرجنو موادو څوک وژلي دي او کنه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو .org. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د ورسته او پیخو حال با واوری د افغانستان سری میاشت ټولنه وایي تر اوسه پورې د کندوز د جګړو له امله بې ځایه شوو خلکو ته مرستې رسولي او دا لړۍ روانه ده.
کومو کورنیو ته چې د افغاني سری میاشت ټولنې تر اوسه مهاله پورې مرستې رسولي هغه ټولې هغه کورنۍ دي چې د کندوز ولایت څخه بې ځایه شوي دي نورو ولایتونو ته.
د کندوز پیښې ته په پام سره د کابل د ګارنیزون مشر کابل ښاریانو ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي.
لطفاً به دلگرمی و احساس مسئولیت به زندگی روزمره تان بپردازید.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمه ای کې 2:19 پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې په دې 19 پروګرام کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې.
پیریان الله مخلوق دی شته دی کوم افسانوي خبره نه ده د قرآن باندې ثابت کی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي.
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځ وشو پکې 22 تنه ووژل شول، 12 هم د دغې ټولنې روغتیایي کارکوونکي وو. د بې پولي ډاکترانو مرستندویه ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې باراک اوباما د دغې ټولنې مشر ته ټلیفون وکړ او د دغې پیښې له امله یې بښنه وغوښته. دغه راز باراک اوباما افغان ولسمشر ته هم ټلیفون وکړ او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخې هڅې زیاتې کړي. باراک اوباما په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له حکومت سره به د واشنګټن همکاري ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بې پولي ډاکترانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو په روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تېره ورځ د بې پولي ډاکترانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بې پولي ډاکترانو د ټولنې اجرایي مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لورې پر تحقیقاتو باور نشي کولی. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بې پولي ډاکترانو د کمیسیون اجرایي مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
و امر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او د غراز د بی سرحده ډاکترانو د ټولنې له مشر سره په کندوز کې د دغه ټولنې پر روختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په اړه خبرې وکړې. اوباما د بی سرحده ډاکترانو له مشر سره په خبرو کې دغه برید له امله له دغه ټولنې بخښنه وغوښته. د غراز افغان ولسمشر ته هم دغه پیښې په اړه د خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. د کندوز په مسله کې تمکیګ او د غراز مخکب خبرونو کې مو واوریدل چې افغان ځواکونو ویلي دي چې د کندوز ښار ډېرې برخې له طالبانو تصفیه کړې ده. په کندوز کې له تیرو نهو ورځو راهیسې د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کېږي. البته په کندوز ښار کې همدا شېبه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، راته ووایه چې وروستی وضعیت څه ډول دی د کندوز ښار؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، دیارلس ورځې کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان مبدل شوی ده، او په دې ولایت کې درنه جګړه د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جریان لري. خو څو شپې وړاندې د کندوز د امنیت قومانداني بیان چې سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو ته ورسېدلي دي د کندوز ښار دویمه حوزه، یعنې د چلامزار سیمه، همدارنګه د کندوز امام صاحب القوي سړک، همدارنګه د چارخاص سیمه دغه د طالبانو له شتون څخه پای کړي دي، او په سیمه کې تصفیه عملیات لا هم جریان لري.
تاسو د کندوز د امنی قومندانۍ د ویاند خبره وکړه، دوی اکثرا څرګندونې کوي خو وروسته بیا داسې معلومیږي چې په سیمه کې طالبان بیا هم فعال وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي؟ هغوی هم ځینې ادعاوې لري که نه؟
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو سیمې څخه ځایي اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په څنډو کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دغه اوسېدونکي وایي چې په دیارلس ورځې کېږي په دې ښار کې جګړه روانه ده، ښار کاملا تخریب شوی ده، همدارنګه خلکو ته د ځاني تاوان تر څنګ مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. دوی وایي چې دوی نشي کولی خپلو کورونو څخه عبادت وځي. همدارنګه یو بل اوسېدونکی دا هم وویل چې اوس مهال وسلوالو طالبان د خلکو استوګن کورونو ته نه ده وځي، او له هغه ځای څخه د افغان ځواکونو په وړاندې ډزې کوي.
آریان صاحب، د افغانستان د نورو سیمو وګړي غواړي پوه سي، تر اوسه دا څو ورځې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار ډېره برخه یې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. دا ډېره برخه څه مانا؟ آیا تر اوسه پورې بیا هم ډېرې داسې سیمې شته چې طالبان پرې واکمن دي؟
بلو، د کندوز ښار ظاهر سیمه کې همدارنګه د شمال لورې ته یا د بالای خواته کلایډو سیمه، په دغه یو شمېر سیمو کې د لاسونې په سیمه کې دلته لا هم وسلوال طالبان میشت دي. خو د دغه دوه ورځې کېږي چې افغان ځواکونه په وخت سیمه پرمختګ کړی ده، او ډېرې سیمې د خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو که داسې وایي چې په ټولیز ډول کندوز ښار نه تصفیه شوی، دا هم په دغه ښار کې پراګنده جګړه روانه ده، کله په یو سیمې څخه ډزې کېږي، کله په بلې سیمې کې دا جګړه روانه ده، او ښار په بشپړه توګه نه ده پاک شوی. څرنګه چې دوی وایي په اړه دغه ښار بشپړه نه ده پاک شوی.
دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندوز د ښار د تصفیوي عملیاتو په لړ کې دغه راز د دوی عملیات د کندوز ښار څنګلورو ولسوالیو ته هم غځېدلي. دا کومې ولسوالۍ دي چې کندوز ښار ته ډېرې نږدې دي او کندوز ته یې ګواښ متوجه کړی، یا له هغه ځایه د دولت وسلوال مخالفین تقویه کېږي؟
نوري صاحب، دا به د هغوی څرګندونې وي وزارت، خو تر اوسه پورې موږ داسې سیمو چارواکو څخه نه دي اورېدلي چې دوی به ګوندې د کندوز په نورو ولسوالیو کې دوی عملیات پیل کړي. کندوز سره ډېره نږدې ولسوالۍ ده، د چاردرې ولسوالۍ ده، همدارنګه د ګلتپې سیمه ده، او تر څنګ یې علي اباد ده، او بیا پسې خان اباد ولسوالۍ ده. دغه د علي اباد خان اباد ولسوالۍ چې دي، د افغان ځواکونو کنټرول لاندې دي. خو تر اوسه پورې کندوز ښار بشپړ نه ده پاک شوی، اما د افغان ځواکونو توانېدلي دي هغه سړک چې د کندوز ښار څخه د چاردرې ولسوالۍ ته غځېدلی، دغه سړک اوس مهال د افغان ځواکونو سره د طالبانو څوکۍ اداره چې ده اکثرا په چاردرې ولسوالۍ کې ده، او د طالبانو څوکۍ اداره یې اوس بنده کړې ده.
بله آریان صاحب، یوه بله مسله، هغه د کندوز ښار د افغانستان ځینو نورو شمالي ولایتونو ته هم ګواښ متوجه کړی. یو له هغو ولایتونو څخه د سرپل ولایتو چې د کوهستاناتو ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې وه، د کندوز امنیه قومندان خغلی جبرخیل محمد آصف جبرخیل جنرال محمد آصف جبرخیل ورم ورز مونگ سر په خبرو کې وویل چې کچیر نوی ځواکونه ورونه رسیږي او دوی ځان قوی نه کې ممکن د سرپل ولایت مرکز ته هم وسلوال طالبان ننوزی یا دغه مرکز ته هم ګواخ متوجه دی. د کندوز د سرپل ولایت د مرکز په اړه مو څه نوی راپورونه اخیستي؟
شمال ختیځ ولایتونو کې شاملېږي چې د کندوز د بغلان تخار او بدخشان ګوم دی، اما سرپل څه دی په شمال ولایتونو کې راځي. خو د کندوز جګړې د تخار او په بغلان په بدخشان ولسوالۍ ولایتو باندې هم ناوړه اغېز کړې ده، ځکه چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ وړاندې عملیات ته لار اچول چې دوی وتوانېدل. د خوجغار د تخار خوجغار ولسوالۍ د کندوز د شیارچي ولسوالۍ له لارې خو بېرته افغان ځواکونه وتوانېدل دغه ولسوالۍ ونیسي. همدارنګه وسلوالو مخالفینو خو بدخشان ولایت کې هم خپل تحرکاتو ته زیاتی ورکړ، چې هلته دوی وتوانېدل د بدخشان مردوز ولسوالۍ ونیسي. او دا هم د ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده. او د تخار او بدخشان امنیتي چارواکو هم وښودله، دوی ویل که چېرته کندوز ولایت په بشپړه توګه د ولسوالیو څخه د طالبانو له شتون څخه پاک نه شي، ګوندې دا ولایتونه به هم له ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ شي. همدارنګه په تخار ولایت کې اوس مهال خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي. یو لیټر چرس چې پخوا په 43 افغانۍ اوس په 50 افغانۍ شوي دي. همدارنګه په نورو تغیرات رندور خوراکی توکي هم ډېر تغیرات راغلی ده. حتی خلک په تخار او په دې ولایتونو کې هم ډېر تغیر کوي.
بلې، اجمل آریان له تاسو نه مننه. د سیمې د ازادي راډیو خبریالو چې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت او دغه راز د بې ځایه شوو او خلکو د ستونزو په اړه راسره راته وروستي معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د کندوز ښار تر اوسه پورې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه دی تصفیه شوی. تر اوسه پورې هم په ښار کې خال نښتې کېږي، خو افغان چارواکي وایي چې عملیات روان دي او د ښار ډېره برخه له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د کندوز د جګړو له امله ډېر خلک له سیمې بې ځایه شوي دي او څنګلورو ولایتونو ته انکټه کړې ده. آیا دغو بې ځایه شوو ته تر اوسه پورې لازمې مرستې رسول شوي دي؟ د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په نورو ولایتونو کې د کندوز له بې ځایه شوو سره مرستې کړې دي. د دغو مرستو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له ویان میرام صداقت سره مرکه کړې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په مجموع کې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د خلکو د غوښتنو پر اساس اقدام کړی او خپلې مرستې خلکو ته رسولې دي. د مثال په ډول د تخار په ولایت کې 1500 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته رسونه شوې. د بدخشان په ولایت کې په 115 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وشل شوې او 150 نور کورنیو ته نن له سروې وروسته مرسته شروع کیږي. د بغلان په ولایت کې د استرار د کمیټې پر اساس یا د استرار د کمیټې د فیصلې پر اساس موږ 100 کورنیو ته خپل مرسته ورسولې او نور کورنیو ته د سروې پر اساس کوشش کوو چې خپل مرسته ورسوو. د بلخ په ولایت کې موږ د استرار د کمیټې د یو غړي په توګه خپل آمادګي لرو او هر منطقه چې موږ ته وسپارل شي موږ ان شاء الله آماده یو چې هغوی ته خپل مرسته ورسوو. اما د بلخ په ولایت کې تر اوسه پورې موږ د بې ځایه شوو کورنیو په انتقال کې مرسته کړې او یو مقدار مواد دوی ته توزیع شوي دي. هغه مواد فقط غیر خوراکي توکي وو. د افغانستان میاشتې ټولنې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې خپلې مرستې رسولې او نورو کورنیو ته د سروې او زموږ د امکاناتو پر اساس مرستې رسېږي انشاءالله.
صداقت صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د جنګ جګړو له امله له کندوز نه هم زرګونه کورنۍ یو شمېر ولایتونو ته بې ځایه شوي. د دغو کورنیو په اړه تاسو څه پلان لرئ چې مرستې به کله ورته ورسېږي؟
کومو کورنیو ته چې د افغانستان میاشتې ټولنې تر اوس مهاله پورې مرستې رسولې، هغه ټولې هغه کورنۍ دي چې د کندوز ولایت څخه د ناامنۍ د دلیل پر اساس بې ځایه شوي دي نورو ولایتونو ته. مثلا د تخار په ولایت کې ټول هغه کورنۍ وي چې د قندوز نه بزای شوی وي، د بغلان په ولایت کې همدارنګه، د بدخشان په ولایت کې همدارنګه، او د بلخ په ولایت کې آمادګي وجود لري. سابنان مونږ خپل مرستې د قندوز ولایت بزای شوی کورنۍ ته رسولې او نورو کورنیو ته مونږ د خپلو امکاناتو پر بنسټ او د سروې د مرحلې نه وروسته خپلې مرستې رسوو. دا جوت خبره ده چې یوازې د افغانستان میاشتې ټولنه نشي کولی د بزای شوو کورنیو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي. مونږ له نورو بنسټونو څخه او له خلکو څخه غواړو تر څو له هر وخت نه ډیری اوس د هغو خلکو د هغو کورنیو چې دوی زمونږ مرستو ته اړ دي او زمونږ مرستو ته اړتیا لري د دوی لاس ونیسي او له دوی سره مرسته وکړي.
کومې سیمې چې د طالبانو په کنټرول کې دي او خلک مرستو ته اړتیا لري، هغوی دپاره تاسې څه پلان لرئ چې مرستې به ورته ورسوئ که نه؟
د افغانستان میاشتې ټولنه د خوندي لاسرسي یو اصل لري. مونږ د همدې اصل پر بنسټ په هره منطقه کې او په هره سیمه کې زمونږ رضاکاران په عادي ډول وکولی شي فعالیت وکړي، مونږ هغه سیمې ته مرسته رسوو.
د افغاني سرې میاشتې د ټولنې ویاند میرام صداقتو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهمه دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې پروګرام کې به هم د کندوز د امنیتي وضعیت او د غرض له کندوز د جګړو له امله د بې ځایه شوو کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. د کندوز پیښې ته په پام سره د کابل د ګارنیزیون مشر کابل ښاریانو ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي. د کابل د عمومي ګارنیزیون قمندان عبدالرحمن رحمان پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد پلازمینه به کله هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې وروستۍ ناامنۍ ګواښونکي ګڼي وایي چې په امنیتي ځواکونو اعتماد لري چې دوی به وکولی شي له پلازمینې دفاع وکړي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
که څه هم د کندوز ښار او په وروستیو کې د څو ولسوالیو سقوط د کابل ښار اوسیدونکي هم اندېښمن کړي، خو د کابل ګارنیزیون په ډاډ سره وایي چې په مرکز کې امنیت خوندي دی او خلک باید څه اندېښنه ونه لري. د کابل د ګارنیزیون مشر عبدالرحمن رحمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم کابل د ګاونډیو ولایتونو څخه ګواښونکی دی، خو په دغه ښار کې افغان امنیتي ځواکونو تر ټولو ډېر امنیتي تدابیر نیولي دي. هغه په خلکو غږ وکړ چې ورځنیو چارو او کارونو ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
لطفاً په ګرم زړه او د مسؤلیت له احساس سره خپل ورځنی ژوند کوئ. د کابل د ګارنیزون قمندانۍ او د قمندانۍ قرارګاه د خدمتګارانو په حیث شپه ورځ ستاسو په خدمت کې دي. د ګارنیزون منصوبین ستاسو زامن او وروڼه دي او په مهربانۍ سره تاسې پرې اعتماد وکړئ.
ښاغلی رحمان وایي چې د جوماتونو ملا امامان، عام خلک، د قریو او حوزو وکیلان او د معاملو د لارښوونې دفترونه له دوی سره نږدې اړیکې لري او وسلوال مخالف نشي کولای لکه د کندوز هنر دلته تکرار کړي. د کابل لوړ پوړي امنیتي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په هیواد کې وروستیو نامنیو د کابل ښار اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او وایي چې دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي چې له ازادي راډیو سره یې اندېښنې شریکې کړي دي.
دغه حکومتداري و دولتداري وکړي نو د دې امکان هم شته چې د مرکز دروازو ته د خلک را ورسیږي.
د کابل وضعیت په داخلي شرایطو کې چې دغه مونږ اردو ده او که څارندوی کا وحدت ملي واقعا افغانستان کرایه نیسي همدغه زنزانی نو امکان د کابل د سقوط هم شته او خلک باید وویریږي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې که څه هم خلک وروستیو نامنیو ډار کړي، خو دوی باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه د پایتخت او نورو لویو ښارونو د امنیت ساتلو وړتیا لري. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی محمد ابراهیم ملکزاده په دې اړه وایي:
زه شخصا د کابل له سقوط څخه اندېښنه نه لرم. په اټکلي ډول شاید حملې هم دوام وکړي، خو دا داسې نه ده چې حکومت لکه د کندوز په شان سقوط وکړي.
بلخوا امنیتي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل د امنیت په خاطر د کابل گاونډي ولایتونه هم لګواخ څخه پاک او د کابل لپاره امنیتی تدابیر او د تلاشی پوسټي ډیر کړی. امنیتی منسوبین بیا وایي چې د هر ډول ممکنه پیښې د مخنیوي په خاطر د ټولو ارګانونو ترمنځ همغږي ډیر کړی او وسلوالو ته به اجازه ورنکړي چې په مرکز کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
طبیعي پیخی پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخی او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اووه بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري د سهار اته نیمې بجې دی. یو ځل بیا حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پوله ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی په دیور وختون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې له امله بخښنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د امریکا متحده ایالاتو یو افغان ته چې څه باندې یولس کاله یې د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشې کېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکوونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول شول او بیا له دې هېواد څخه وایستل شول. او د روسیې د ګازو ستر شرکت ګازپروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله وځنډېږي.
ازادي راډیو اوري د یوې څېړنې نتیجه ښیي چې د افغانستان په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام درته خبرو او دغه راز یو بل ژوند په شیبو کې دا ځل هم د پیریانو مسله څېړل شوې.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابرې.
خو اوس په یو نړیوال موضوع راواخلو، روسیې د سوریې دننه لري واټن څخه یو توغ د پرتوغندیو ډزې وکړې او تېره ورځې بیا په دغه هېواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو له څو ورځو راهیسې بریدونه کوي. احمد چېبرې تفصیل وړاندې کوي.
روسیې او سوریې د لومړي ځل لپاره په همغږۍ پوځي عملیات تېره ورځ ترسره کړل. روسیې الوتکو بمونه وغورځول او له کښتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې یو نیم زر کیلومتره لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې نولس مرکزونه، دولس وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودېدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیې الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلاري اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وجود مخام تر وجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ښوونځیو په اړه د ترسره شوې وی څېړنې نتیجه ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی. دغه څېړنه د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یو بنسټ ترسره کړی ده. تفصیل د سفی ولستانګزی په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت په ښوونځیو کې په هر ډول سیاسي فعالیت بندیز لګولی دی، خو یو تازه سروې ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یو څېړنیز بنسټ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د فعالو ترهګرو ډلو لخوا جذب شوي دي. دغه بنسټ یو څېړونکي علي محمد علي وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه باید په ښوونځیو کې د توندلارو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او د امنیت شورا کار دی چې په ښوونځیو کې د توندلارو افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ملي پالیسي جوړ کړي. کنه نو افغانستان خو هسې هم له لانجو سره مخ دی، نو له یوې ډېرې لویې سیمه ییزې ستونزې سره به مخ شي. ښاغلی علي وویل چې په ښوونځیو کې داسې وضعیت کولی شي په هیواد کې د ځوانانو ترمنځ توندلاریتوب او سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي چې د ښوونځیو زده کوونکي فکر کوي چې د یو سیاسي تحرک له ملاتړ پرته به په ازموینو کې لوړې نمرې په پوهنتون کې داخله او له هغې وروسته دندې ترلاسه نشي کړی. د یاد بنسټ چارواکي وایي افغان حکومت د دې لپاره چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه بې ثباتي رامنځته نه کړي د روزنیزو تګلارو په اغېزمنتیا له سره غور وکړي. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي چې د څېړنې او ارزونې د بنسټ دا راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی حقمل وایي چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې په هیڅ ډول د سیاسي ګوندونو او ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې مو په رسمي توګه دا رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې د پوهنې وزارت رسمي دریځ په اړه اعلان کړو. خو د افغانستان د پوهنې په اصولو کې سیاسي، نظامي او ګوندیزو فعالیتونو ته اجازه نشته. له دې وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل کېده چې ځینې محصلین د بېلابېلو سیاسي ډلو د ګټو لپاره کار کوي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې په روزنیزو او اکاډمیکو ځایونو کې سیاسي فعالیتونه بند دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.96 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونکړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول شي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار پدې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ په روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ورته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواږست. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت آسیب پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندھے خاص طن معاشمان ڈیر ناوڑا اثر لری بلا موضوع سے راضو نمنگ ہوتا سے پٹولا نہ کسی اس موجود ادا ڈیر اگٹ سن زدہ سوالگر و سر چال چلان دے نن سبا دا صحیح دے پہارا ٹولا نہ کہ فخر موجود بھی فقیر بوی مگم د فقیر سرا او د سوالگر سرا دا سے چال چلان نہ دے پکار سے آغد توہین تو تحقیر سی اول خو پکار دا دے سے لگ سرا ہر انسان او ہر وگڑے دے وطن دے خپل وس او توان مطابق مرستو کی ترسو پورے سے دے بدبختی او دے فقر لمن ٹولا سی بلا مسئلہ موضوع سے منگ پٹولا نہ کہ وہ موجود ہے بدبختانہ متاسفانہ باید وایم سے د اغه کسان سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې اغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د یو نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسی هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه سي د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود ده لکه څوک سي سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم سي کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشهیي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند له یوازې دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څانګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو پاک لامو ملسه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو یې بیخي له تفریته هم ور اوښتي د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه عقیدې کرکې انګیرنې متلونه او داسې نور شته موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت د دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکي بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې یې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډېره لوړه شي، او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریځ روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کومه افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقی هلته باقاعده کینی، یا د انسان په شکل باندې یا په یو بل شکل باندې، خو ولې هغه مسلمانان دي او تعلیم او کوم زده کړه چې دینی ده هغې ته غوږ دي، لکه انسانانو غوندې. بعضې داسې دي چې هغه مسلمانان نه دي، همدغسې ورانکاره خلک هم پکې شته دي، بدکاره خلک او نیکان خلک هم پدې. موږ ته قصې کړي دي، داسې واړه واړه قتوني او داسې او داسې او داسې بیا ورک شوي دي.
ښاغلی شپون وایي چې یو شمېر اشخاص بیا په درواغو ویلو سره په پیریانو پسې یو شمېر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډېره شوې، ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اسهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت، د اوسېدنې د ځای او یو شمېر نورو نښو نښانو او ښه پېژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنې حکومتو هغوی هستوک نه وه، چونکې هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنې د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل، او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شول. پیریان اکثره په دښتو، میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنې کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ، نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنې اصلي لامل همدا دی چې د دغو جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امن کې شي، او بیا بلته داسې دعا وایي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی د دې مفهوم همدا دی چې الله په تا باندې د دغو جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان داسې کړنې ترسره کولی شي چې د انسانانو له وسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپۍ کیسه کوي. نوموړی وایي چې دا کیسه د ده پر استاد تیره شوې ده.
ژمی و او یخه وه، سړه وه. ما د ملګري ته ویل چې ته پاڅه، دا دروازه بنده کړه چې یخ هوا را ننوځي. ما بېرته سر کتاب ته ښکته کړه، خپلې مطالعې کې مشغوله شم. یو خې ګورم چې دا طالب همدلته ناست دی، او لاس یې وګوت که د ډېر لرې فاصلې نه، مثلا لس متره یا پنځلس متره لرې نه، هغه دروازه یې پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم، خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته یې پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نشي کولی، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته وویل چې زه پیریه یم، او بعد د همغې ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپۍ دی و بل استاد کیسې ته په اشاره سره وایي چې یو شمېر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمېر نور یې درواغ دي، چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي، خو داسې نه ده.
یو بل استاد کیسه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وي وریجې چې کري دای کرلې، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومک کوو، نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډېر زیات نالې کړی ده، شولې نالې کړي دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی دی، لیکن دغه شولې سرچ پانه لیکړی دی. خو په دې نه پوهېده کوم طرف ته چې ریخي هغه باید لاندې کېښودل شي. نو دای سرچپانه لیکلې وه، هغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قسم اوریدل شوي دي، کوم خلک چې په همدې دغه کې معلومات لري، هغوی چې لس پیریان پیو، شل پیو، پنځوس پیو، یعنې د لسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحلې ته رسوي چې هغه سملی یا بې خوده کې یا کم تکلیف او ضرر ورته ورسوي. نو د دې نه معلومېږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډېر ضعیف او کمزوري دي.
مورې میجي بابا ته ځمه، مورې میجي بابا ته ځمه، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دینه. د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو اولسي ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیلو فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سباون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه یې بیلابیلې کیسې او باورونه اوریدلې دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې، هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته موږ ته داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ داسې وډر کړو، یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو، هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي، ډېره مخکې جوړوي، هغه مو ورانوله. نو بیا پیریان شپې راغلل، راته ویې ویل دا کې موږ ډېر د سابقه اوسېږو، ګویا دا زموږ کور دی. دا مورانې داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومه سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای دروند ده، د دې مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو تن ملګری یو محصل ده، دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود. یو تن به راپرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته شوله. بیا چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه ده، چې دا سړی پیریان لري، یعنی اثری دا اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پیریانو په اړه کیسې کوي، او یا هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوښه چلند ونه کړي پیریان یې خوري، چې دا چاره منفي اغیزه لري.
د پیریانو کیسې ماشومانو ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت، د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي، او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي، وډر شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمېر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او له دوی سره کله مرستې کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې هم اورېدلې وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري، وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې ښیي. په لاره کې چې تلی بسم الله یې نه دي ویلي، د پیریانو په ماشومې پخې ښیي. اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلاني سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي د هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې پتا جادو شوي. نو یوه ورځ ما له دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه. بیا هغوی ما ته ویل چې موږ سره پیریان دي، او دغه پیریان موږ ته دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو، د ده شاوخوا ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علم یې ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم له نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، په شپه کې چې وځي یا ډار سره مخامخ کېږي، تیږه ورته بلا ګرځي، پیریان ګرځي، بوټی هم ورته پیریان ګرځي، هغه ډېر لوی شی ورته ګرځي چې ولا دلته پیریان دي. هغه دي
دیني عالم او د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دیني اساس لري، ولې یو شمېر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او په مختلفو مذهبونو کې د هغې بحث او د هغې څېړنه شوې ده، او په هغې باندې خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او په قرآن شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی، په نوم د سورت الجن، چې د جنیاتو وجود په هغې کې بیان سوی ده، د جنیاتو وجود معرفي سوی ده. همدا رقم په نورو صورتونو کې هم جن قصې راغلي. د سلیمان علیه السلام په سورت النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیاتو او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قرآن دې بیان کړی ده. دوهم دا د پیریانو عملي کارکرد ده، چې دا بعضي تخیلي، بعضي هم هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري، رواني او بعضي یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدل چې پیریان غږېده. په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کور ته، دا ماشوم په روسي ژبه غږېده. ما سې له شوخي نه ورته وویل په روس کې پنهماش، هغه راسره روسي شروع کړله. حال دا و چې هغه ماشوم یاد لس کلو باید نه کلو فکس روسي شروع کړله، انګلیسي کوم ژبه چې د ما زده وي یا پوهېدله ما دا ټولو ژبو باندې غږېده. نو ما یقین هغی چې دا انسان نه دالي. کله چې هغه هلک آیتونه مې پوه ویلې، دغه هلک لږ عادي حالت ته راغی، بېرته ما سره ډېر ساده غږېده، خو لږ داسې چورت کتلی و او د فکري توازن هغه نه و او ډېر ساده غږېده. ما ولې څوم صنف کې وایي زه پنځم صنف کې یم. کله چې ده باندې پیریان ناستل، په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبو غږېده. ما یو ځل د قرآن انشان یو آیت ورته وویل وم، دې آیت باقي دې زده ده، هغه د آیت باقي راته تکمیل کړه، مونږ ته غلطي سره غلط لهجې سره. نو زه پوښتم چې دا یو غیر خارق العاده یا عادي کار ده؟
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او ولسي کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. خدای پامان.